طبی زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو د زده کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د خوانیز پروگرام ګرانو زده کوونکو ستړي مشای اهله د جوړ بوي او د طبی زده کړې د نن ورځې نوی درس سبا حاضر شي وي. درنو زده کوونکو راځي کتابونه راواخلی. د خپلو کتابونو نه پنځوسمه صفحه پیدا کړئ. نن ورځ په نه پنځوسمه صفحه کې نوی درس لرو، د غاښونو خرابیدل. د همدې صفحې په منځنۍ برخه کې زموږ درس پیلېږي. غاښونو خرابیدل څه ډول غاښونه خرابیږي په دې اړه موږ ځینې خبرې لرو. لاندې لیکل شوي دي، د غاښونو چینجن کیدل یا خرابیدل ډول ډول لاملونه لري، خو تر ټولو مهم یې د ډیرو خوږو شیانو خوړل او د غاښونو نه مینځل دي. مفهوم داسې دی، ګورئ، د غاښونو چینجن کیدل یا خرابیدل مختلف لاملونه لري، خو تر ټولو مهم یې د ډیرو خوږو شیانو خوړل دي او یا هم د غاښونو نه مینځل دي. ځینې کسان خوراکونه کوي، په ورځو غاښونه نه مینځي یا غاښونه نه برش کوي. لاندې لیکل شوي دي، په خوله کې پاتې د خوړو بڅرکي او یا خواږه د میکروبونو په واسطه په داسو موادو بدلیږي چې په تدریجي ډول په غاښونو کې تربخون غارونه یا سوری جوړوي. ګورئ، بیا وایم، په خوله کې پاتې د خوړو بڅرکي. ځینې وخت موږ خوراک کوو، په خوله کې د خوړو بڅرکي پاتې کیږي، کوچنۍ ټوټې د خوړو پاتې کیږي. په خوله کې پاتې د خوړو بڅرکي او یا خواړه د میکروبونو په واسطه په داسې موادو بدلیږي چې په تدریجي ډول په غاښونو کې تربخون غارونه یا سوری جوړوي. میکروبونه معمولا په هغه ځایونو کې چې هلته غذایي مواد وي ښه وده کوي. د غاښونو په منځ کې چې کومې خالیګاوې دي، په دې کې که چیرې کې د خوړو پاتې شونې شتون ولري، په همدې کې خو د نارمل فلاورا باکټریاوې وده کوي. ګوري، موږ په خوله کې نارمل فلاورا لرو یا باکټریاوې لرو، همدغه باکټریاوې په خوله کې په دې خوراکي موادو کې وده کوي. بالاخره د دوی د ودې په نتیجه کې یو ډول مواد تولیدیږي. کوم غذایي مواد چې دوی مصرفوي، د هغې په بدل کې ځینې مواد پرېږدي چې هغه د غاښ د چینجن کیدو سبب کیږي او په غاښ کې د تروالي یا تور بخون داغونه پیدا کیږي. موږ وایو چې کوم خواړه چې موږ خورو، که چیرې د غاښونو په منځ کې پاتې کیږي، د خولې نارمل فلاورا یا د خولې نارمل باکټریاوې هغه مصرفوي. د مصرف په نتیجه کې په هغه ساحه کې تور رنګه ماده پیدا کیږي، داغ پرېږدي. د لاندې څخه دوهمه لیکه ده، ګورئ، او غاښونه له منځه وړي. دغه کار ورو ورو غاښونه خرابوي، له منځه وړي. غاښونه باید د شپې له ویده کیدو مخکې او له پیشلمي وروسته په فلوراید لرونکو کریمونو براس او پاک شي. د دې لپاره چې په خوله کې همدغه د خوړو ټوټې پاتې نه شي، په غاښونو کې پاتې نه شي، نو لویده کېدو وړاندې او یا له خوب راویښېدو وروسته، یعنی د پیشلامي کلمه دلته دا معنی لري چې له خوب بیرته راپاڅئ، په هغې وخت کې باید په فلوراید لرونکي کریمونو سره برش شي. همدغه کریمونه دي چې په مغازو کې او کلینیکونو درملتونونو کې پیدا کیږي، هغې سره باید برش شي. هغه داسې خصوصیات لري چې غاښونه له خوراکي موادو ښه پاکوي. تاسې انځور وګورئ، په دې انځور کې غاښونه دي، د غاښونو دغه ژورې برخې یا نقطې تورې شوې دي، تور تور داغونه لري. د همدې علت دا دی چې باکټریاوې په دې کې شتون لري، او کوم غذایي مواد چې په دې نریو برخو کې یا په دې ژورو برخو کې پاتې کیږي هغه باکټریاوې مصرفوي، بالاخره سکار یا داغ پرېږدي. د ډېرو کسانو، حتی د 90% خلکو غاښونه دا ډول کریس لري. د ډینټالوژۍ په علم کې کریس وایي، ډینټل کریس. د دې لپاره چې د خلکو غاښونه دا ډول تور نه شي لکه انځور کې چې وینئ، باید کریمونه استفاده شي، فلوراید لرونکي کریمونه د غاښونو. ښه خو دا ده چې د هر خوراک وروسته استعمال کړو. ګنې د شپې له ویده کېدو وړاندې او سهار چې کله راپاڅئ، حتما باید د غاښونو کریمونه استعمال شي. په دې سره باکټریاو ته زمینه نه برابرېږي چې په غاښونو کې دې دا ډول منګ یا دا ډول داغونه جوړ کړي. راځئ بل صافې ته، اپنډکس. چپ طرف کې هم اپنډکس لیکل شوی دی. لومړی د اپنډکس شکل په دې انځور کې وګورئ. دغه سره نقطه د اپنډکس ده، غټې کولمې دي. د غټې کولمو په لاندینۍ برخه کې سره کوچنۍ نقطه ده چې د یوې ګوتې په ډول ښکاري، همدغه اپنډکس دی. اوس د دې په اړه خبرې کوو، د اپنډیسایټس په اړه خبرې کوو. متن لیکل شوی دی، اپنډکس د لاس د ګوتو په اندازه یو کوچنی د کولمو اړوند جوړښت دی. د لاس د ګوتو په اندازه یو کوچنی د کولمو اړوند جوړښت دی، په کولمو پاسې تړلی جوړښت دی چې له غټو کولمو سره لګیدلی دی. د چا سره لګیدلی دی؟ د غټو کولمو سره لګیدلی دی. د دې جوړښت پړسوب او التهاب ته په طیف کې ګورئ. د دې جوړښت پړسوب او التهاب ته په طیف کې اپنډیسایټس وایي. ګورئ، اپنډکس خو تاسو په انځور کې راسره ولیدلو، دغه سور شکل چې لري دا د اپنډکس شکل دی. په طیف کې ورته اپنډکس وایي. خو که چیرې دغه اپنډکس التهابي شي، باکټریاو پکې مداخله وکړي، د میکروبونو په واسطه ککړ شي، خراب شي، د ته بیا اپنډیسایټس وایي. څه ورته وایي؟ اپنډیسایټس، اپنډیسایټس ورته وایي. ګورئ، نور لیکل شوي دي، که څه هم تر اوسه د اپنډکس وظیفه په صحیح شکل نه ده معلومه. ګورئ، که څه هم تر اوسه د اپنډکس وظیفه په صحیح شکل نه ده معلومه، خو موږ په دې پوهیږو چې لرې کول یې ناروغانو ته زیان نه رسوي. که چیرې لرې شي، کوم زیان ورته نه رسوي، نه ورباندې معیوبیږي، نه کومه بله غټه ستونزه ورته رامنځته کیږي. لاندې لیکل شوی، هر هغه وخت چې اپنډکس وپړسیږي، باید د جراحي عملیاتو له لارې کتا او لرې کړل شي. د انسان بطن خلاصیږي، هغه ته لیپراټومی وایي، لیپراټومی تر سره کیږي، بطن خلاصیږي، ګیډه خلاصیږي، اپنډکس را ایستل کیږي، هغه کتا کیږي او ایسته غورځول کیږي، د دې په خاطر چې میکروب پکې دی، هغه بیرته بیا نه راغیږي، هغه پړسیدلی وي، خراب شوی وي. تاسې ګورئ، هر هغه وخت چې اپنډکس وپړسیږي، باید د جراحي عملیاتو له لارې کاته او لرې کړل شي. کنه نو د چاودیدلو خطر لري، هغه چاودیږي، پړسی بلاخره وچوي. کله چې وچوي د کلمو هغه مواد د اپنډکس له لارې بهر ته د ګډې خالیګا ته راځي، ډېر یو شدید حالت رامنځته کیږي، پیروټونایټس واقعیږي. نو د چاودیدلو خطر لري چې کیدای شي انسان ډېر زیات ناجوړه او حتی مړ کړي. په کلمو کې موږ مختلف کیمیاوي مواد لرو، مختلف قسمه خوراکونه په کلمو کې ځای پر ځای شوي وي، خصوصا په وړو کلمو کې. غټو کلمو کې آیته مواد او هغه مواد چې تر ډیره پورې زهري مواد هم پکې وي بهر ته د تګ لپاره آمادګي نیسي، دا ټول پکې وي. که چیرې اپنډکس چیرې شي، د کلمو دغه منځني مواد چې کلمو په داخل کې دي دغه د نس داخل ته راځي، راوځي، له کلمو راوځي. بلاخره د نس په داخل کې چې موږ پیریتوان لرو، په راتلونکي کې درته وایم، وازدې دي، شهم دي، خالیګاوې دي، د کلمو چاپیر ته دغه مواد راګرځي. کله چې د کلمو د منځ څخه د خراب مواد بهر ته راووتل، نو په دې وخت کې کوم کار کیږي؟ په پریتوان کې هم التهاب رامنځته کیږي، د پریټونایټس وایي. یو شدید حالت دی، که چیرې زر تدوي نه شي په ډیر کم وخت یو نفر مړ کیږي. ځینې کسان به مو لیدلی وي یا به مو اوریدلی وي چې فلانی کس د اپنډکس عملیات کړي دي، خو 15 ورځې وروسته هغه اپنډکس عملیات چې کړي دي کولمې هغه سمې نه دي تړلي، اپنډکس خو لرې شوی، دغه خولۍ سمې نه ده تړل شوي، تر څو بهر ته اضافي مواد راونوځي. بلاخره هغه مواد پکې بهیدلی دي، له هغې له امله مړ شو. ډیری کسان مړه شوي دي. که د اپنډکس عملیات څومره آسان هم دي، البته څومره آسان دي دومره سخت هم دي، ځکه ځینې وخت کمپلیکیشن یا اختلاط ورکوي. کمپلیکیشن دې ته وایي چې موږ جراحي عملیات ترسره کوو، یو ناوړه څه پیښ شي، زموږ هغه توقع نه وي چې داسې کار دې وشي. فرضاً دغه اپنډکس چې لرې شي، فرضاً د ګوتې په ډول جوړښت یې لرې کوو، یې خو دغه ساحه سمه نه تړو، سمه یې نه ګنډو، لیکي پیدا کړي، د دې لیکاج یا لیکۍ له امله په پریتوان کې اضافي مواد وبهیږي، پیروټونایټس رامنځته کیږي، چې ډېر ژر له امله د دې له امله مړ کیږي یو نفر. لاندې یو عنوان دی د اپنډکس د پړسوب یا اپنډیسایټس نښې نښانې. ځینې کسان وایي چې ګیډه مې سخت در کوي، دغسې نه وي چې پنډیسي وم، په عام ډول وایي، یا اپنډیسي وم. موږ څنګه پوهیږو چې یو نفر اپنډیسي دی؟ ګوره، ډېره مهمه خبره ده. په یو کور کې یو نفر هغه سخت دردونه حس کوي، په فرش باندې رغړي، وایي چې سخت درد حس کوم، موږ څه ډول پوهیږو چې دغه کس اپنډیسایټس دی یا نه؟ یعنی اپنډکس التهاب لري یا نه لري؟ که چیرې اپنډکس التهابي او باید موږ هغه په 24 ساعتونو کې دننه عملیات کړو او ژر اپنډکس لري کړو. اوس څه ډول پوهیږو؟ لومړۍ نقطه ګورې، شنه نقطه، د نس په منځ، البته د نس په منځنۍ برخه کې، د نس په منځنۍ برخه کې شدید درد چې وروسته له یو څو ساعتونو وروسته، په بخښنه، چې وروسته له یو څو ساعتونو د نس ښکتنۍ برخې ښی خواته چیرته چې اپنډکس موقعیت لري ځي او همدلته ځای پر ځای کیږي. ګورئ، د نس په منځنۍ برخه کې شدید درد، لومړی د نس په منځنۍ برخه کې د نوم په برخه کې، یا له نوم لږ څه ناڅه د پورته برخه، په دې کې درد وي. کله چې یو ناروغ اپنډیسایټس وي، لومړی درد د نوم په برخه کې وي. اوس که چیرې ستاسې په چم او ګوند کې څوک اپنډیسایټس وي، پوښتنه ترې وکړئ چې لومړی درد چیرته و. لومړی درد به د نوم په برخه کې حس کوي، د نس په منځنۍ برخه، یعنې د نوم په برخه کې حس کوي. له یو څو ساعتونو وروسته د نس ښکتنۍ او ښی خواته دغه درد انتقالیږي، دغه درد ځي لاندې او ښی خواته راځي. هغې ته په طب کې رایټ ایلیاک فوسا وایي، خو تاسې اوس راسره دا مزده کوئ، موږ بیا په اناټومۍ کې وایو. کوم ځای ته ځي؟ د نوم د برخې څخه لږ لاندې راکوز شئ، د نوم لاندې څه نه څه تقریبا څلور ګوتې، د څلورو ګوتو په فاصله چې لاندې راکوز شئ، او بیا ښی خواته تقریبا د څلورو ګوتو په اندازه ولاړ شئ، په دې برخه کې درد حس کیږي. خی طرف ته چپ طرف ته بنا ځای لمړی درد چیرته د نوم په غوټه باندې په دا ځای کې وي وروسته درد لګ بلاندې راشي څلور غوتې په اندازه د نوم څخه بیا به څلور غوتې خی طرف ته ولاړ شي په همدغه ځای کې د نقطې په ډول درد حس کیږي دا یو ځای کې نه دی ځای ته به ورپسې راشي خی طرف ته یا هغه کسان چې د څنګ جیب لري د دې جیب څنګه څه مخې خواته یوه پنجه یا څلور غوتې مخې خواته په دې ځای کې حس کیږي خنو دوهمه نقطه ګورئ که د نس د ښتنې برخې خی خوا باندې د لاس په واسطه زور راوړل شي ګورئ که د نس د ښتنې برخې خی خوا باندې نس ښتنې برخه یعنې لاندې به راشئ د نوم څخه او خی خواته به بیا لاړ شئ په دې ځای باندې زور راوړل شي او یو ناروغ وټوخیږي یا زور ورباندې راوړئ او یا که چیرې ناروغ ته ووایئ چې تاسې وټوخیږئ او یا ولاړ شي حرکت وکړي درد هم نور سختیږي یعنی درد بیا نور هم سختیږي په څو حالاتو کې درد شدید کیږي یا سختیږي ګورئ لومړی که چیرې یو ډاکټر هغه معاینه کړي څه ډول یې معاینه کړي د ناس په لاندنۍ او ښی خوا کې چې ما یو وړاندې نقطه درته وښوده دلته اپنډکس شتون لري په دې ځای باندې زور راوړي فشار ورباندې راوړي دغه نس لاندې ښکته کړي ناروغ سخت درد حس کوي علت یې همدا وي چې دا د نس بهرنۍ غوښې دا په اپنډکس باندې فشار راوړي اپنډکس خو تیار التهابي وي زخمي وي درد ډېر حس کیږي او یا یو نفر ته ووایئ چې تاسې وټوخیږئ کله چې ټوخیږي اپنډکس د نس له دیوال سره ټکر خوري بیا هم درد حس کوي او یا که چیرې ولاړ شي حرکت کوي بیا هم درد حس کوي بل نقطه ګورئ د ناروغ اشتها له منځه ځي شیان خوند نه ورکوي او کیدای شي ناروغ ته قبض یا اسهال پیدا شي ګورئ کیدای شي قبض شي او یا هم اسهال ورته پیدا شي ځینې ناروغان د اپنډکس یا اپنډیسایټس داسې دي چې دوی ته اسهال پیدا کیږي ناس ناس ته ورته پیدا کیږي او ځینې بیا داسې دي چې دوی قبضیت اخته کیږي او وروسته لیکه کې لیکل شوي دي که چاته پورته علامې پیدا شي په بیړه یې تر روغتون ورسوئ دا مهمه نقطه ده یوه بله نقطه هغه زه یادومه ناروغ ته وایو چې تاسې ښی پښه وغځوئ هغه به ښی پښه وغځوي بیرته یې په چټکۍ سره ټوله کړئ په دې وخت کې هم درد حس کوي په دې نښو سره موږ پوهیږو چې یو نفر اپنډیسایټس لري باید جراح ډاکټر ته مراجعه وکړي جراح ډاکټر ته یې ولیږو دغسې نه وکړو چې موږ ورته د درد ضد درمل ورکړو موږ کولی شو ډیکلوفیناک ورکړو اورین ورکړو ګورئ موږ خو درد هر آرام کړ نفر ته مو سکون ور وبخه هلته التهاب روان دی زخمونه پیدا شوي دي ډیر ژر ده چې هغه اپنډکس چیرې شي ځکه هغه ډیر نرای قطر لري نرای دی کله چې چیرې شو نو تاسې پوهیږئ چې د کولمې څخه اضافي مواد بهر ته وځي په ناس کې دننه اپنډیسایټس په پیریټونایټس اوړي پریتوان التهابي کیږي ټول د ناس ګډه د خرابیږي بالاخره نږدې ده چې یو نفر مړم شي نو تاسې راسره د اپنډیسایټس په هکله وپوهیدئ هیله ده چې په دې درس به مو هم سرونه خلاص شوي وي مهمه موضوع د اپنډکس پاک له معلومات حاصل شول او اپنډیسایټس اپنډکس یو ځل بیا هم په انځور کې وګورئ سره برخه ده د کولمو په چپ طرف کې لاندې ښتنۍ لیدل کیږي راتلونکي درس کې د وینې بهېدل له پوزې څخه یعنی اپیسټاکسس پیژنو ښه ګرانو زده کوونکو حاضري به واخلو اته څلوېښتمه درسي خپرونه ده د اته څلوېښتمې درسي خپرونې لپاره د حاضرۍ توری د بی توری دی په همدې هیله یم چې تاسې ټول زده کوونکي به د بی توری دایره توره کړئ تر بل پروګرام ما ته اجازه راکړئ ښه دوستای
طبی زده کړې واو میډیکل لرنینګ دغه خونیس پروگرام د خوندزیو د زدکونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري
چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.